څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سر په خپرونه کې زحمت شي پر ساسو کوروي هم تخنیکي چارې میر احمد ساپای مختوړي. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وشلي او دا ټول په افغانستان کې وشل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وشلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال مارکوس پوتسل وایي که طالبان عملي اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک به له لا بدبختۍ سره مخامخ کړي. ښاغلی پوتسل دغه څرګندونې تېره ورځ ناوخته د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې وه په وینا کې وکړي. په تور ټویټونو کې چې یونما پر خپله پاڼه خپره کړې ښاغلی پوتسل ویلي که د ټولنې د ټولو قشرونو غږ وانهورېدل شي او ټولنه خپل استازیتوب ونه کړي نو طالبان به افغانان له لا بدبختۍ سره مخامخ کړي. د هغه په خبره طالبان په دې کې پاتې راغلي چې د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره رغنده تعامل ولري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. ښاغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. زرداری د افغانستان د غوښتمنیو د ازادېدو غوښتنه هم وکړه چې امریکا کنګل کړي دي او وی ویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې د افغانستان د خلکو دي. د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پوښتنه پکې وشوه د روس پلوو بلتون پالو چارواکو ویلي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خیرسون، دونیتسک او زاپروژیا کې د ماسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروژیا کې په سلو کې 93، په خیرسون کې په سلو کې 80، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونیتسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پوښتنه د اوکراین، لویدیځو هیوادونو، د امریکا د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز په یو فرمان کې خپل ولیعهد محمد بن سلمان د وزیرانو د شورا د رئیس په توګه وګماره. د دې فرمان له مخې د پاچا بل زوی چې تر ولیعهد کشر دی خالد بن سلمان د عربستان د دفاع وزیر په توګه وټاکل شو. تر دې مخکې خالد بن سلمان د دفاع وزارت مرستیال و. د رویټرز اژانس راپور له مخې د پاچا په فرمان کې دا هم ویل شوي دي چې د وزیرانو د شورا د هغو غونډو مشي به په خپله پاچا کوي چې ورغلی وي. اسد جرګو په منځنۍ صف په 12 پښنې وی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه. ډیره خوشحاله یم چې هدفونه ته نږدې شوم.
د نجونو د تعلیم په اړه مو د دینی چارو د یو شنن کې نظر هم اخیسته.
د اسلام دین علم او پوها او د عصري علوم زکول وجيبه ده او فرض.
په میدان ورده کې سرلنن د کتاب درې ورځې نندارتون پیل شو.
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریوالای ده. هر څومره چې موږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي.
او په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د کورونا له وضعیت خبرو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت سشکل هغونجونو ته په کانکور آزموین کې د ګډون کارتونه ویشلي چې تیر کال له ښوونځیو فارغ شوي وي. یو شمیر نجونو ازادي راډیو ته وویل خوشحاله دي چې لوړې زده کړې به وکړي، خو له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته هم د ښوونځیو دروازې پرانیزي چې د ارمانی پوره شي. نور حال په دې راپور کې
وکات ورسره هیڅ کی قمری فارغ شوم، آمادگی کانکور میوایله، کانکور امتحان ته آمادگی نیولې و.
شبانه د کابل خر اوسیدونکو ده چې په څوار لسوم کال کې له 12م ټولګي څخه فارغ شوې ده. د چې د سګانی کانکور آزموینې کارتر لاسه کړای خوشاله ده چې د لوړو زده کړو ارمانې پوره کیدونکې دی. شبانه ازادي رادیو ته وویل
اوس اسلامي امارات اعلان کړی چې امتحان اخلي خزینه طبقې څخه. ډیره خوشاله یم چې هدفونه ته نږدې شوم.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیان احمد تقاد روان سپتمبر میاشتې په نهمه نیټه په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته لیږلی و به ویلي و چې د میزان په دیارلسمه څوارلسمه او پنځلسمه نیټه به په ټول افغانستان کې د کانکور ازموینې پیل سي. خو ښاغلي تقادانو ویلي چې په اټکلیز ډول به په دې ازموینه کې تر څومره پورې کسان برخه واخلي او د دولسمو ټولګیو څومره فارغ شویو نجونو ورته نوملیکنه کړې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د نوموړي تازه خبرې واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایه. پژواک خبري آژانس بیا د ازموینو د ملي ادارې د سرپرست عبدالقادر خاموش په حواله لیکلي چې په دغه ازموینه کې به تر 1,350 پورې د دولسمو ټولګیو فارغان برخه واخلي، چې له دې شمیر به 80,000 د لوړو او نیمه لوړو زده کړو مؤسسو ته جذب سي. د یو خصوصي پوهنتون مسؤلینو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت خصوصي پوهنتونونو ته هم یوازې په پسرلنیو کانکور ازموینه کې د 10% ګډون کوونکو د جذب اجازه ورکړې، چې 15% به یې هلکان وي او 15% انجونې، او شرط به هم دا وي پکې چې ټولګي هم باید بیل وي. په ورته وخت کې هغه انجونې چې د زده کړو وروستی کال و او ښوونځي پرې وتړل شول خواشینی دي چې وینو سکړای په سګنی کانکور ازموینه کې برخه واخلي. د کونړ ولایت اوسیدونکو پاکیزی ازادي راډیو ته وویل
ازموینه او ګډون چې و د خپل له پخانه پزلون کې ګرځې درا ګرځې، ځکه کله چې مونږ په دولسم سم ته کامیاب شو مونږ پزلون کې هم دا هله و چې باید مونږه پاره شو د کانکور امتحان ورکو. خو چې رانه پاتې ده نو ډیر د خپګان احساس کوي.
پاکیزه او پزرګونه نور افغان زکونکو او کورنۍ د طالبانو له حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو زکونکو پر مخ د خوانځیو د پرانیستو او د دوی د تعلیم د دوام لپاره د زمینی برابرولو غوښتنه کوي. که څه هم د طالبانو پر حکومت تل د افغانستان په دننه او بهر کې لښوګم ټولګي څخه پورته د نجونو د خوانځیو د تړلو لامل نیوکه سوي دي، خو تر اوسه د خوانځیو د پرانیستو لپاره کوم اقدام نه دی کړی. دا چې د نجونو خوانځي تړلې دي نو په بل کانکور ازموینه کې به نجونو نه وي، خو به لیدل سي چې په سګنی کانکور ازموینه کې څومره شمیر نجونو بریالي کېدای سي.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په وړاندې په کور دننه او د نړیوالو د سختو غبرګونونو په ترڅ کې تیره ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر شیر محمد عباس ستانکزي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې حکومت یې باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي، خو په همدې غونډه کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفي وویل چې علم فرض نه بلکې مباح دی. پر دې موضوع نوریاس نوری د حقوقي او شرعي چارو لشنون کې صلاح الدین سعیدی سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړي چې د نجونو د زده کړې په برخه کې د طالبانو د مشانو دغه زیرو نقیص سرګندونې په اړه یو ابهام دغه زیرو نقیص سرګندونه یو ابهام رامنځته کړی دی. که راته ووایه چې د نجونو د تعلیم په اړه اسلام څه وایي. ښاغلی سعیدی وویل
د اسلام دین د علم کسب واجب غني او په مختلفو مواردو کې دا صریح دلایل شته دي چې علم او پوها او د عصري علوم زکول واجب ده او فرض ده. که یو ورکه مثال راوړو، که چیرته ستر عورت ساتل فرض وي جنکیانو او ښځو ته او نارینه او ته، او په ژوند کې داسې مراحل شته دي چې د ښځې ستر عورت باید هم وکتل شي د نارینه هم وکتل شي، او د دې دپاره باید متخصصین د فن وجود ولري، دفتر وجود لري. په دې ارتباط هم ویلی شو چې د علم او زده کړې او طبیب کېدل او ډاکټر کېدل دا ضرورت د ټولنې دی. په دې حساب هم ویلی شو چې د علم کسب ضرورت دی، وجیبه ده او فرض دی، او د هغه په جمله کې د مختلفو شؤونو د ژوند کې د هغه نه کار اخیستل دا یو ضرورت دی. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په عصر کې هم مختلف علوم کارول شوي دي او ترې استفاده شوې ده او اوس هم. اوس که چیرته دلته او هلته یو سلسله علما ته نه دا یا هغه برداشت لري، دا برداشت دې په دې مبارک وي، اما شرط شرط او خانه ده. او په دې مورد کې د فرض بودن په مورد کې زما په پوها او زما په برداشت د دین نه د قران کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم پر بنیاد باندې د مختلفو مستندات پر بنیاد باندې ویل شو چې دا فرض ده او د مباح مساله زمو فکر باندې کاملا د دین نه غلط برداشت ده.
د طالبانو د واکمنۍ دغه د تباند ديار لس میاشتې وزي د انجونو پر مخ د خونځو تړل کېدو موضوع او هاده موضوع ګرځیدل ده. په دې ديار لس میاشتو کې دوی بیلابیل دلایل راوړي دي، ورسته هم همدا نوې هغه چې شریعت سوي ولې په دې برخه کې دوی سره جوړ ناراضي پر استانګزي سربیره د غرض د طالبانو یو شمیر نور لوړ پوړ چارواکو هم لدې مخکې ورته خبره کړې و چې باید د انجونو پر مخ خونځي پرانستل شي. آیا دا د دوی ترمنځ د اختلافاتو سرګندونه کوي؟
دا چې د اسلامي منابعو نه رقم برداشتونه وجود لري، د اسلام په تاریخ کې دا تفاوتونه وجود درلودل چې زه په دې کې کوم بنیادي مشکل نه وینم. اما که چېرته یو ډله ځان حاکمیت بولي، اول باید پل د حاکمیت مشروعیت ترلاسه کړي، بعد د هغې د دارالافتا پر بنیاد باندې د مشروعیت د لرلو سره د دولتي وسایلو نه په تطبیق د دغه یا هغه نظر کې اقدام وکړي. طالبان متاسف فارنه د مسؤلیت مسله کاملا واضح ده چې نه لري مشروع حاکمیت، نه ده دارالافتان، نه ده صادره ادوار، نه ده ورکړي. په دې مورد کې مخکې د دې نه چې د شرعي مسائل او اساس وجود ولري، پاکستان او د نړۍ یو شمیر قوتونه غواړي د اسلام نوبت کې د تعلیم نوبت کې. زه مطمئن یم چې پاکستان نه پرېږدي په افغانستان کې د اسلامي داسې حکومت کامیاب شي چې د هغه سره د پیوستې د طالب دوما او هغه د په اسلام مثال او نمونه شي پاکستان د طالبان لپاره. متاسفانه د طالب مغز پر نه خلاصيږي او د هغه په نتیجه کې هغه کارونه کوي چې خپل ځان ته خو پکې ضرر رسي، چې رسي د افغانستان آینده نسل ته پکې ضرر رسي. ښځه ډاکټر ته ضرورت لري، ښځه په اصطلاح صحي مواظبت ته ضرورت لري، او دا د اسلام د اصولو سره په تمامه معنا په توافق کې دی او طالب دې په دې خبره باندې ځان پوه شي.
د شرعي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی. د علم زده کړه فرض شوه که مباح؟ ازادي راډیو په فیسبوک کې دا پوښتنه طرحه کړې ده. تر اوسه پورې د ازادي راډیو شاوخوا 2500 اوریدونکو په دې برخه کې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي دي. یو څو نظریات یې راخلم. د حمزه په نوم د فیسبوک یو کارکونکي د آزاد خان په نوم د یو بل فیسبوک له پاڼې په تفصیل یو ځواب راخیستی دی. په یو برخه کې لیکلي دي: د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس صاحب، فرض کړه که موږ ستاسو قول د ښځو د تعلیم په اړه ومنو، نو د شریع اصول او فقه قواعدو له مخې ته څنګه کولای شئ چې جبران یو فرد یا ټولنه د یو مباح عمل له اجرا کولو منع کړي؟ دویم، رئیس صاحب، چې د امیر امر واجب دی، د امیر هغه امر واجب او د تعمیل وړ دی چې د شریعت خلاف نه وي. سنی الله سیال لیکلی دی فرض دی. صفی الرحمن سراج لیکلی دی وزیر صاحب، دا ستا خبره چې عصري تعلیم مباح دی، مباح هغه عمل ته ویل کیږي چې په کولو یې ثواب او نه کولو یې عتاب نه وي، نو د مباح له کولو خلک مه منع کوي. عبدالحق معصوم لیکلی فرض عین دی. نصرت الله همت لیکلی موږ ته اړتیا د ویلو نشته، دغه چارواکي دي په خپلو کې یو بل ته قناعت ورکړي. قسمت بارکزی لیکي دیني علم فرض دی، عصري علم مباح. شریف الله لیکلی دی که د یو مکتب دروازه خلاصه وي، نو په ذمهواری درته وایم چې د لسو جرمونو دروازې به بندې وي. مؤمن صاپی لیکي کنز خو هر څه وایي که ملا شاګولی ومني. اخلاص زدران لیکي وزیر صاحب، ستاسې پر سترګو جوړې شوې عینکې د مباح علم برکت دی. کوم مایک ته چې ولاړې، څادر، ساعت، کالي، څپلۍ، د کنفرانس تالار، میز، څوکۍ، برېښنا، ټول موارد د مباح علم برکت دی. صدر اعظم صاحب لیکي د مباح علم وال په سیارو کې ګرځي او د بې مباح وال په برمو کې.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای، نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په میدان وردګ ولایت کې د کتاب او لاسي صنایعو درې ورځنۍ نندارتون پیل شو. دغه نندارتون چې د بایحقي کتاب خپرولو ریاست او دغه ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی، پکې سلګونه ټوکه علمي، ادبي، دینی، اقتصادي او نور ګټور کتابونه نندارې ته وړاندې شوي. د دینندارتون هدف په ټولنه کې د ناپوهي ورکول او خلق د کتاب او مطالعه له فرهنګ سره آشنا کول یاد شوې دي. نور په دې راپور کې
د نندارتون د میدان نور د ګولایت په مرکز میدان شار کې د غازی ګل احمد خان په نوم په یو پارک کې نن د پټي په پریکول سره پرانستل شو. د کتاب او لاسي صنایعو د نندارتون ته لسګونه ځوانان او ځایي دولتي چارواکي راغلي وو او د پټي پریکړه د غنندارتون چې د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په همکاري جوړ شوی مخه له ناپوهي سره مبارزه د کتاب او مطالعې پر هنګامه ولو. زاهد الله د علوم او اکاډمۍ د نشراتو کارکونکو دي د غنندارتون پاړه ازادي راوړی ته داسي ویل
مخم فقط فهم ده چې ماته ګو د زمونږ د اوسنیز ونان چې مونږ ته بدون کتاب د یو خملګری په حیثیت ده مونږ جوړ د کتاب او مطالعه سره شوق پیدا ګوځ مونږ مل پرمختګ وکي.
که څه هم په میدان ورده ګولایت کې د کتاب او مطالعه پرهنګ کم رنگ دي خو د غنندارتون ترغلی کسان خوښ دي او دغه ډول پروګرامونه اړین بولي. انجینر حمد الله افغان د سید جمال الدین خصوصي لیسی استاد او عبد الله افغان ازادي راډیو ته داسي ویل
واقعا دلته دغه د کتاب نه د خلکو لریواله ده. هر څومره چې مونږ کتاب ته نږدې کېږو نو د خلکو شوق او علاقه ورسره اضافه کیږي. نو یوازینی علت دا ګڼم چې دلته د سواد کمبوتیا ده او د کتاب نه د خلکو لریواله ده. د دغه سي محفلونو برابرول کولای شي چې مونږ کتاب ته ورنږدې
کړو چې دا هغه یو مشکل لري چې مونږ کتابخانه او دولتي کتابخانه لري چې ایجاد کتابونه نه لري. مونږ خوري دا غواړو چې یو دولتي کتابخانه راته جوړ شي چې مونږ د کتابو سره شغل زیات شي.
د طالبانو لپاره تا ګورسته د لومړی ځل لیچ په دغه ولایت کې د کتاب او مطالعې د دوولو په مخه نندارتون جوړیږي او خلګي لمن دي چې دا ډول پروګرامونه لا نور هم ادامه پیدا کړي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې په منځني صف د 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي او زموږ ټول خبرونه په دې صف تاسو اوریدل شي په انټرنیټ کې مهم خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د دې خبرونه په دوه منیمای کې یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ژغ ګڼ سب شوی پیغامونه مو راغونډ کړی دي. خو څو نړیواله مسله راخلو وړاندې بیا هم د افغانستان په اړه موضوعات لرو. د اوکراین په څلور سیمو کې د تشپنوم ټول پښتني ورستي پایلې شي چې خلک یې له روسیې سره د یو ځای کېدو غوښتون کړي. چارواکو ویلي رای ورکوونکو په پراخه کچه د دې ملاتړ کړی چې دا سیمې د روسیې د فدراسیون برخه شي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلینسکي بیا په تازه څرګندونو کې دا ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي چې د ټوپک د شپېلې تر سیوري لاندې ترسره شوې ده. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې
د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو لهانسک، دونسک، خرسون او زاپوریژیا کې رای ورکوونکو له روسیې سره د یو ځای کېدو په ملاتړ رای ورکړې ده. په دغو سیمو کې د مسکو له خوا ګمارل شوو چارواکو ویلي په زاپوریژیا کې په سلو کې 93، په خرسون کې په سلو کې 80، په لوهانسک کې په سلو کې 98 او په دونسک کې په سلو کې 99 رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی. دغه ټول پښتنه د سپتمبر په 28مه پایل او پرون د سپتمبر په 20مه پای ته ورسیده. دغه څلور سیمې په ټوله کې د اوکراین د خاورې 15% برخه جوړوي. دا تر سره شوی ټول پښتنه د اوکراین لویدیزو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي ټول پښتنه مسخره بللې او ویلي دي خلکو د ټوپک تر سیوري لاندې رایې پکې ورکړه. زلنسکي ویلي اوس هر هیواد باید روسیې د دغه ګام په وړاندې غبرګون وښيي. زلنسکي دغه راضیاته کړې روسیې د ټول نړۍ د سرګو په وړاندې پرښخندۍ هغو سیمو کې ټول پښتنه تر سره کړه چې په واقعي دي. د ناتو سرمنشي جنس ستولتنبرګ هم دا ټول پښتنه شرمونکي او د نړیوالو قوانینو ښکارا سرغړونه بللې ده. امریکایي چارواکو ویلي کچیرته روسیا دغه سیمې له خپل خاورې سره یو ځای کړي پر مسکو به نور بندیزونه ولګوي. ملګرو ملتونو او نورو لویدیزو قدرتونو ویلي چې دا ټول پښتنه د نړیوالو قوانینو سره په تضاد کې ترسره شوې ده. د دغه ټول پښتنې پر مهال د ځینو محلي چارواکو لخوا داسې ادعاوې هم وشوې چې ګواکې خلک د ګواښ او فشار په وسیله رای ورکونې ته مجبور شوي دي. دغه ادعاو کې ویل شوي چې د ټاکنو چارواکو د رایو صندوقونه کور په کور ګرځول او ځینو ځایونو کې یې پوځیانو هم ملتیا کوله. د روسیې د پارلمان یا دوما د مشرانو جرګې مشر ولنتینا متوینکو ویلي ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په 13مه د دغه ټول پښتنې په اړه پارلمان ته وینا وکړي. د دې پټکو قانون جوړونکي به د اکتوبر په 4مه د دغه سیمو د الحاق په قانوني کېدو غور وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي په کندهار کې د کووېډ 19 یا کورونا وایرس مثبت پیشې زیات شوې دي. روغتیایي مسؤلان وایي په دې وروستیو کې یو ځل بیا کندهار کې د کورونا وایرس د خپرېدو پیشې په زیاتېدو دي چې په تیر یو کال کې 85 کسان د دغه وبا له امله مړه شوي دي. روغتیایي مسؤلان زیاتوي چې د کورونا وبا له پیله بیا تر اوسه یې د کورونا ضد 4,600 ډوزه واکسین خلکو ته ورکړی او لا هم 10,600 ډوزه په واک کې لري. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په کندهار کې د تیریوي میاشتې راهیسې د کرونا وایرس پیښې یو ځل بیا زیاتې شوي او هر ورځ لسګونه ناروغان د کرونا روغتون ته مراجعه کوي. په کندهار کې د کرونا ناروغانو لپاره د ځانګړې سوي روغتون متخصص ډاکټر عبدالباقی پناوي هر ورځ 10-15 په کرونا وایرس اخته کسان ورته مراجعه کوي.
په دغه وروستیو شپو ورځو کې چې په مجموع کې د کرونا واقعیت ډېر شوي دي، موږ ته په او پی ډي کې ډېر مریضان مراجعه کوي او اکثره کلینیکي اراض علایمي چې دي هغه ټول د کرونا یې ډېری ځوانان دي. او د دې تر څنګ موږ ته بستر مریضانو شمېر هم زیات شوی دی او په ورځني ډول باندې موږ بستر 4-5 مریضه د بستر دپاره مراجعه کوي چې د هغو وضعیت خراب وي او موږ هلته بستره وو. او د ورځې 10-15 مریضه په دغه تعداد کې راځي چې هغوی تقریبا ټول اراض د کرونا یې
د کرونا د ناروغانو اړوند د دې روغتون ډاکټر پروین توکل وایي په ناروغانو کې د زیات عمر لرونکو کسانو شمیر زیات دی.
په وروستیو کې د کرونا مریضان تعداد به ډیر زیات شوی دی. ډیر مریضان ورته مراجعه کوي، راځي چې په هغه کې زیاتره چې معنا مساعد دي یا فکر هغه زیاتره نظارت خلک کسان زاره عمر خلک دي چې هغوی راځي معنا کې د ځینې بېخي وخي ملاحه لري چې د هغوی نه په سنګې کېږي، بیا زیاتره کریټیکل وخي حالات لري.
په عین وخت کې کندهار کې د کرونا وایرس د تشخیص د مرکز مسؤل ډاکټر محمد جنا ابراهیمی وایي دوی په تیر یو کال کې څکه ماته لزره د کرونا ټیسټونه اخستي چې تر 3000 ډیر مثبت دي او په دې وروستي میاشت کې د نور میاشتو په پرتله مثبت پیښې زیاتې دي. د دې په خبره د غیوبا په دغه مده کې 15 کسان وژل دي.
په تیر یو کال کې موږ شاوخوا تقریبا 1,350 سمپلونه اخیستل شوي دي چې د دې 1,350 له جملې څخه بدبختانه چې 3,223 کسان موږ مثبت لرو. بدبختانه چې موږ د دې 3,223 کسانو څخه موږ 15 کسان د مړینو ارقام لرو. 15 کسان په تیرو دوه هفتو کې په تیرو درو یو میاشت کې نظر درو میاشت د پیک لور شوی دی.
بلخوا کندهار کې د کرونا په ځانګړي روغتون کې بستر دوه ناروغان ملا میرعالم او بسم الله وایي خلک دې کرونا جدي ونیسي او روغتیایي سپارښتنې دې عمل کړي.
لټخ میکدی صابنج میکدل دا وات لاس کال زمخ ابلانو مرز را باندې زور سوزه کمزوري سم به سی بخ بازار پیا در سره خپل ما کوتلی معنا نور یو دسکش فلاس کی یو بل مناسبات پر نه پر برابر وکي
صابن نور دې په تکلیف سره نیو ول سره ورن چې سب شپخانی له بیچکاریان را ولد وای بس دا چې یو ګنټه وی لا لر په تکلیف او ګنټه وی باندې تاسو
په اینی وخت کې کندهار کې د کرونا د برخې د واکسین یو مسول عطا محمد وایي د کرونا وبا له پیله بیا تر اوسه یې 4,600 ډوزه د کرونا ضد واکسین خلکو ته ورکړي او لا هم شاوخوا 10,000 ډوزه په واک لري.
هغه کسان چې عمرونه د 10 کال څخه خلبای او د کرونا واکسین یې نه وي تطبیق کړی هغه د کرونا واکسین
روغتیا پالانه او د روغتیا نړیوال سازمان له خلکو غواړي ترڅو روغتیایي سپارښتنې عملی کړي او د ځان او کورنۍ د ژغورلو لپاره دی دغه ناروغي جدي وګڼي او واکسین دی وکړي.
په غزنی کې 2000 طالب سرتیرو ته د پولیسو ځانګړي یونیفارم ورکړل شو. د دې ولایت خلک د هڅې ستای خو په دې برخه کې نوري هڅې هم له طالبانو غواړي.
حاجی محمد الله د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د وای طالبانو چې خپل سرتیرو ته ځانګړی یونیفورم ورکړی دا شکار دی، خو دغه سرتیری باید له دغه یونیفورم څخه سمه ګټه پورته کړي، نه دا چې دغه یونیفورم د خلکو د آزار او اذیت سبب جوړ شي.
ټول کارونه سندې خو د غورونو پلس او توای له دین او کرم سي غلط استفاده مخکې په کلونه سره یا له خاطر له دینه بده اسپاته د چاپ قتل کې د چاپ وزلو کې د چاپ زورولو کې د چاپ رشوت کې په هیڅ کې څه ګټه ونه کړې یا له خاطر دا زوریدلې ولسته دغه په له دین او کرم سي شک کار واخلي.
نصیر احمد بیا د غزنی یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي اوس دلته د نظامي طالب او د غلو ترمنځ توپیر کیږي. طالبان دی په ټول ولایت کې خپلو سرتیرو ته پولیسي یونیفورم ورکړي.
تر دې وړاندې چې ځینو کسانو د طالب له نامه څخه ګټه پورته کوله په مسافرخانو کې له مسافرو غلاوې کولې او په زرګونه نورې ستونزې خلکو ته جوړولې، خو اوس به د یو غله او نظامي طالب ترمنځ توپیر کیږي.
خو ځینې نور کسان بیا د طالبانو په لیکو کې د یونیفورم ترڅنګ د نورو اصلاحاتو د راتلو غوښتنه هم کوي. حاجي خالص د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی دی. نوموړی وایي طالبان د خپلو سرتیرو ته اخلاقي روزنه هم ورکړي ترڅو له خلکو سره چلند یې ښه شي.
غوښتنه مو دغه ده چې نور هم باید په سپوبه کې تغیرات راشي، باید منظم شي، باید یونیفورم برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو ولایتونو په رنګه په غزنی کې هم 2000 طالب سرتیرو ته د پولیسو ځانګړی یونیفورم ورکول سو. د غزنی امنیه قومندانۍ د امنیت امیر مولوي نصرت الله خادم د سه شنبه په ورځ پولیسو ته د دغه یونیفورم د ویش پر وخت رسنیو ته وویل څو ځله خپل پرسونل د پولیسو اکاډمۍ او روزنتون ته لیږلي تر څو هغه خپلې دندې په ښه توګه پر مخ یوسی. خو دا د اوس مجنو ته یونیفورم هم ورپورتن کړ.
غزنی ولایت کوم یونیفورم راکول شوی دی؟ هغه موږ تقریبا د 2000 شاوخوا تعداد اوس توزیع کړی او دغه لړۍ جریان لري. د دوی سره به انشاءالله د موږ د غزنی ولایت د ښار په مربوطاتو کې به الحمدلله جنایي پېښې هم کمې شي او د دښمن مخه به هم ونیول شي.
شاغلی خادم دا ونویل چې څه ډول جنایي پېښې به راکمې او د کوم دښمن مخه به ډپ کړي. که څه هم چې د طالبانو له چلند څخه د هیواد ډیری خلک شکایت کوي، خو دلته بیا ځینې طالب سرتیري ډاډ ورکوي چې دوی به له خلکو سره چلند مثبت کړي. محمد حسین چې په غزنی کې د طالبانو په لیکو کې یو سرتیری او د پولیسو نوی یونیفورم یې پورتن کړی دی وایي
پولیس پوره اطمینان ورکوي، پوره ډاډ ورکوي چې موږ به له خلکو سره خو چلن خرابیا ښه اخلاق دغه شیوا باندې به مختزو.
په غزنی کې ځینې ولسی وګړي په دې باور دي چې طالب سرتیرو ته ځانګړي یونیفورم ورکولو سره دلته د غلا او شکونو په پیښو کې هم کموالی راتلی سي. دوی وایي کېدای سي تر دې پخوا ځینو کسانو د طالبانو په جامه کې لا خلکو غلاوي او شکونې کړي وي.
ستاسو لا پیغامونو
زه سردار محمد کو په سیاست کې هم نه وی که په مذهب کې هم نه وی حق او حقوق د خزو د نورو ټولو حق له چې درس وایي تعلیم وایي دوسترګي سرور شي دنیا ته وخیږي یا اسمانو ته پی وخیږي دا حق ده.
البته محمد نبی احمدی هم له بغلان محترمه
افغانستان موږ ته یو سنجي ټولنه ده تقریبا نو زموږ هر څه په چوکاټ کې وسیږي بیا د توفیر نه راځي د اطراف خلکو بیا د څه فکر به کوي خاطر دا به ټول سره ملوث شي تقریبا اطراف خلکو دومره کار وشي چې دغه زینم برابر شي د خار خلکو سره تقریبا.
هلو السلام علیکم، زه نه غواړم د کاپیسا ولایت په اړه خبرې کوم. موږ په نظر باندې مکتبونه به ټول خلاص شي یا د خپلې څخه د نوې کښور مکتب وایي نه خلاص به نه وي نه خلاص به مکتبونه به خلاص شي ځکه چې د افغانستان خلک به زړه کوي او درسونه به وایي.
درحمان ما ننګرهار نه زه خپل نه بینایم، یعنی ما خپل ته تخته او تباشیر غسه دا زه خپل ماشومان ته یعنی په تبادله یعنی نه بنا ځان باندې ورته درس لیکم، یعنی چې دومره زه یعنی په ډېر مشکل باندې ژوند تیروم او زما لور مثال مکتب ته نشي تللی. او چې څوک وایي چې اطراف خبره نه ده، نړۍ ټول نړۍ یعنی یو موټی دی، یو موټی معنا دا چې انټرنیټ زمانه ده، دا داسې نه ده چې اطراف دی نه اطراف کې انسان انسان دی، ټول نړۍ کې یو انسان دی، یعنی علم ته بشر حق لري چې یعنی علم وکړي.
وعلیکم السلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کې موروره جانا. دا تعلیم خو څه ده؟ ته ډیر غټ ضرورت ته من سبا وخت زمانہ دا ټیم د تعلیم د دومره ضرورت ته ورته چې تعلیم څوکونه کې الکړان دوه مثال دی نو د مسولیت هم د وخت د وختدارانو لګړل نه وي او زدایل لره مته باید د تشریعي جات کې ټول خوند ورونه ته د تعلیم زمينه مساعده چې دا خو تاسو په خنۍ وخت نه د چورو د تعلیم خلکو یو کار په مخ وځي چې څوک تعلیم نه لري هغه بیخي د انسان په حیث نه ورته کتل کېږي. نو موږ دا هیله د خپلو مشرانو لرو چې باید دې ته دوی د پای ټکی کېږدي په شرعي ایجاد کې د خلکو ته اجازه د تعلیم ورکړي. او دومره خبر دا ده لکه دا پرون چې ستانکزي صاحب میډیا کې دا خبره وکړه، نو دا خارجي خو دموږ دوستان نه دي، دا خو غواړي دغه د ښځو د تعلیم له لارې دوی یو نفاق یو بېاتفاقي په موږ کې اچوي. دا خو ابدي دموږ دښمن دي، نو دوی باید خپلو کې سره کښېني. دا په میډیا کې دا خبرې ونه کړي چې یو وایي چې زه بندوم او بل وایي چې نه، دا ښه کار نه ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 420 21 24 201.
څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې امریکایي ځواکونو په 2020 کال کې 12 ملکان وژلي او دا ټول په افغانستان کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزمنو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکي افغانان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2013 کال راهیسې د امریکا له دفاع وزارت څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې محرمې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامام مرستیال مارکوس پوتزلوی ک طالبان عملی اقدامات ونه کړي د افغانستان خلک بلاله بدبختی سره مخامخ کړي. شغلی پوتزل دغه څرګندونه 13 ورځې نه وخت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په اړه جوړه شوې و په ویانا کې وکړي. په څو ټویټونو کې چې یونامام پر خپل پانه خبره کړې دي، شغلی پوتزل پکې ویلي چې د ټولنې د ټولو قشتونو ژغ وانوریدل شي او ټولن خپل استازیتوب ونه کړي، نو طالبان به افغانان له لا بدبختی سره مخامخ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری له نړیوال ټولنې غوښتنه کوي چې د طالبانو په وړاندې زغم ولري او ګډ کار ورسره وکړي. شغلی بوټو سرداری له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې غوښتنه کړې چې متحده ایالات له طالبانو سره په مستقیم ډول ګډ کار وکړي. د اوکران د ختیځ په ټولو روسیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تشپنامه ټول پښتنه پکې وشوه، د روس پلو بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکوونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیسک او زاپروژیا کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپروژیا کې، په خرسون کې او په لوهانسک کې او همدارس په دونیسک کې اکثر یو رای ورکونکو د روسیې له خاورې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پښتنه د اوکراین لویدیځو دولتونو، د امریکا د متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. موسم د اسریه ووریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغام نه خبرو.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره د رواني بیوزلۍ له دوی سره په بشري مرستو کې د دوګونی چلند او ورته نورو اقتصادي ناخوالو په اړه پیغامونه راته پریخي. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې ژوريږي او د عامو خلکو ستونزې زیاتېږي، موږ په دې اړه د اقتصادي چارو لکتونکي ناصر رښتیا سره یو مرکه هم درته لرو، خو په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریدونکو ته، د زړه له کومې وایم. زه نصیب الله د مساکلا ولسوالۍ څخه خبره کوم. دغه مرستې چې دلته راځي یا دغه سروې چې کومې کېږي په دا کلیو، په دا دښتو کې، د کلي او دښتو کې چې دا سروې کېږي، دا مسکینان چې معلومی دا داسې نه معلومیږي چې یو مخ ته دا سروې کېږي. دا داسې سروې کېږي چې دا زما په خپل فکر ما چې رای ورته ولی دا په وابسته سره کېږي. نو که وابسته نه سي نو سروې به د ټول کلي یا د ټولو دښتو کېږي. دلته دغه د جزور په نامه دښتې دغه ته د خلک چې راپورته سي چې د کارټونه ورکوي، بس په یوه مسجد کې ورکوي، شلو ته بیا نه ورکوي. نو زما په خپل کې دا خدا پر وابسته دي. که پر وابسته نه سي نو باید چې د یو مخې په سوراخ د مسکینان ګورو ته کارټونه ورکوي. نو دا داسې نه کېږي، دا بس چې راسي یوه مسجد والا ته کارټونه ورکوي، شلو ته بیا نه ورکوي. نو زما دغه ارزو ده چې دا زما پیغام نشر کړي، دا لوړ پوه چارواکي د موسوله چې دا ما پیغام واوري نو مرستې د ټول مسکینانو سره دی کني نو بالا خو سر نه خلاصېږي دا اوس څنګه کار دی
سید عبدالله احمد هلمند ولایت نامی پیغام درته پریږدم دلته په بولان کې زموږ سرویس شوی ده په تیر ژمي کې موسی والا راغلی و نو زموږ په ټول کلي کې دوه کسان تور کړي دي هغه هم د میاشت یوه نیمه میاشت په کېږي نو تر اوسه زموږ په کلي کې بل چاته نه ورکړي پنځه شپېته کوره کلی یو نو هیله کوم چې دا زموږ په دغه راک کارونه ډېر سره خراب دي زموږ پیغام نشر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم بعد سلام از عرفان آزاد یم د هلمند خصا سره په تماس کې یم کوم یو مرسته شر روان دی ورور دغه بې زمینه تنه رسیږي بس زمیندار خپل پر خود به خود سره وویشي بې زمینه دغه ورته ناستې نو موږ د مسؤلین څخه هیله او ارزو لرو چې زموږ غږ واوري دا بې زمینه خوره دغه صفات دی السلام علیکم
السلام علیکم جی آزادی راڈو کارکونکو اور سلام علیکم بعد السلام د ننګرا ولا د سار کې غل جی لسوالین خبر کوم د موږ په کلی کې دا د سرسلی وی وسلور سو ټوکنی راغلی دی او دا خپل طالبانو خپل خپل صاحب د بولی دی غون سه مسلمان کې حق لري غون پاتې دی د موږ دا شابه کو نه لګي چې سو کرولی او خپل کلو باندې وګرځي ار سره خپل کلی دی ولي کې طالبان مخ کې هغه ته دواو ته د سیبل بل سی لږ لږ باندې کوته او مرکزی او داخلي غونډه تکلیفونه تیر کړل په شل کله هغه ته شی نشته او ور سره په خپل واسطو باندې خپل خپل کلی ته ولي طالبان
السلام علیکم ورحمت الله زګه افغان صاحب د کندهار ولایت څخه خبر ورسره کوم ورور د غنم داسې ګران دي شپږ نیم سوه شپږ سوه ته ورسېده د ورور موږ د مسلمانو څخه دا خواهش دي ورور چې د غنم ارزانه کړي دا غنمو ګرانښت دی پام وکړي وروره دا جن کې دا غنم ګرانښت دی پام وکړي وروره دا ځکه خلک ستاسو د ماشام پر ډوډۍ قدرت نه لري یو من په شپږ سوه شپږ نیم سوه په اووه سوه رانیسي باید د غنمو دغه ته ګرانۍ ته پام وشي باید د شانو ګرانۍ ته پام وشي وروره دا اوس سره کم کار دی وروره دا اوس سره کم خبرې دا سره کم حساب دی
السلام علیکم د ازادي راډیو ده پیغام سات کوم کی ته دا پیغام شیر د مچ دی ته به نن دی نه کی پولیس والی کی وبنست مطلق وبل د واسو متر څخه راکار نو هله نه چې دوه پوری چاوا کی مرته د هلمند د مڅخه والو کاری مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد نبی احمد د بادغیس ولایت د مرغاو د ولسوالۍ اوس موږ فعلي حالات مو په شارک سوز ور اګریشن کې دی چې ماجرین داخلي یو ورور د مسجد موږ سره هیڅ کومک نه دی کړی کومک نه را سره کیږي موږ په زونې سی وو په زونې ای وو زونې دی وو زونې بی کې داسې څلور زونه لرو موږ داسې خلک یو موږ سروي کړی یو هغه سروي نو مانی پر نیمایي باندې لا هم کم را وړی دی داسې مسکینان خلک موږ په دې وطن کې لرو چې د ماښام ډوډۍ نه لري بچانې وږې تږې ګرځي زه و شارو ته سوالونه کوي د خدای په لحاظ دا خلکو وهلته دې وګوري یو توجه دې و دا خلکو ته اوسې دا خلک بیخي په بوراني حالات کې دي بیخي وضعیت خراب دی ما خواهش دا دی د ولړو مکانو د چارواکو او د مسیساتو څخه چې د دا خلکو سره دي یو بشری کومک وشي دا خلک بیخي اړین خلک دي بیخي در بدر خلک دي وسلام خدای مل
سلام علیکم زه د آزادۍ رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم زه د غزنی ولایت اندړو د ولسوالۍ اوسیدونکی یم دلته په اندړو علاقه کې ګرانې ډېره ده دکانداران په خپل سر باندې شی پورته کوي او کته کوي خو یې بالکل نه کلدار سیور کې په ډېر سو غانې باندې غواړي چې تاسو یې اخلي بیا خو ډېر یې تنګ کړي
السلام علیکم زما نوم عطا الله دی د ناوې ولسوالۍ څخه خبره کوم په ناوې کې یو څاک اوبه نشته خلک د وچکالۍ سره مخ دي نور په هر ولسوالۍ کې اوبه شته یو ناوې ولسوالۍ کې نشته خلک ډېر وچکالۍ سره مخ دي ډېر دغه سره مخ دي مشکلات سره مخ دي زما دغه پیغام دی د دې لپاره
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه چې تر ډیره مو د بشری مرستو د سمې نرسیدنې او دغه راز د لوړو بایو او نورو اقتصادي ستونزو په اړه ازادي رادیو ته پریښیو. دا چې په افغانستان کې ولې ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي او ولې د خلکو شکایتونه یې په اړه ډیریږي، په همدې اړه زموږ همکار فریدې سیال د اقتصادي چارو د کتونکي ناصر رښتیا نظر پوښتلی.
وګورئ، پس له دې چې د سیاسي نظام په افغانستان کې تغییر وکړ، تر اوس مهاله پورې شاوخوا $3 میلیارد د بشري مرستې په توګه افغانستان ته مرسته شوې ده. خو تاسو ګورئ چې متاسفانه دا برعکس نتیجه ورکړی ده، یعنی هیڅ ډول اقتصادي مسؤلیت نه لري، برعکس منفی تبعات دی. یعنی په دې معنی چې سکتور خصوصي نور هم زیانمن کیږي، خلک چې یو ډول اکتیف او هغه پاسیف کیږي، یعنی په دې معنی چې خلک عادت کوي د کومکولو لپاره، نو خپل هیڅ ګونه فعالیت یا حرکت نه لري. زه فکر کوم چې اول دا به یې چې موږ وګورو چې څه عوامل باعث له دې وګرځېدل چې افغانستان په دې حالت کې ورسیږي. دا ډېر مهمه موضوع ده. او په داسې کالو کې چې افغانستان ته بشري مرسته کیږي، نو متاسفانه چې هیڅ ډول مسیریت اقتصادي دا نه لري، فقط دغومره کولای سي چې د فقر د شدت نه جلوګیری وکړي او یو څو ورځې خلک د ولګې نه یا ګرسنګۍ نه وژغوري. نو خصوصا په دا یو کال کې چې دا مشکلات ډېر سوې ده، دلیل عمده دا ده چې د سلور کال پسله یو بل نه د خوشحالي یا وچکالي رامنځته شو، چې افغانستان یو زراعتي هیواد او تقریبا 80% خلق په زراعت کې مشغول او 80% خلق د زراعت دلور نه خپل هغه جوان مخکې بوتله. نو بعد لګی چې د خوشحالي رامنسو او د بل اړخ نه ورسته کالو کې جنگونه شدت وخی سلاو، اوسن هغه بزګران و یا خلق چې په ولایتو یا پولیس ولای کې کښت کار کوله، هغه د جنگ لامل هغه مجبور سو چې خپل هغه سیمې پریدي او شارو ته مخکې، او هغه خلک چې خپل تولید کوونکي وو او امزان لپاره تولید کول هم بازار لپاره خرڅول، هغه متاسفانه خپل په مصرفي خلکو مو بدل سو. او بل اړخ نه تاسو ګورئ چې افغانستان اقتصاد وابسته ده په خارجي په مرسته، او نو کله چې د خارجي مرسته بند شو، لیاو اړخ نه محدودیتونه په بانکو کې وضع شو چې سکتور خصوصي متضرر کې، د بل طرفه وزره او 1500 انکشافي او توسعي پروژې وو چې تقریبا 100,000 شاوخوا کسان په دا پروژو کې په کار بوخت وو، دا ودرېدل او د افغانستان پیسې کنګل شو. نو دا هغه مشکلات دي چې متاسفانه اوس رامنځته شو او راغی او وضعیت په دا حالت ورسېدل. نو یعنی په دې معنی چې تر څو چې د سیاسي مشکلات حل نسی، موږ نسو کولای چې خپل اقتصادي مشکلات لنډمهال کې پرته له دې چې نړۍ موږ سره همکاري ونکړي، موږ نسو کولای چې دا مشکل حل کړو. او که دا وضعیت همداسې ادامه پیدا کړي، ممکن یو لوی ستونزه افغانانو لپاره به جوړ شي.
ارشتیا صاحب، که دام را ته وای چې په دې برخه کې اوس طالبان څه کولای شي، تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې هغه عوامل مو پوګه کړ چې ول افغانستان کې فقر ورځ په ورځ ډیر شوی دی، وچکالی مو یاد کړه، یاد چې د افغانستان د پیسو کنګل کیدل، یاد چې د نظام نرسمیت، دا مسایل مو ورته اشاره مو وکړه. اوس دلته طالبان خپل د افغانانو سره کوم مرستې کولای شي چې د قلدوی ژوند وژغورل شي او خړو ته لاسرسي پیدا کړي؟
دلته دوه خبرې دي، یو لن محل یو محل. لن محل کې څنګه چې ما مخکم ورته یادونه وکړه، تر څو چې سیاسي مشکلات حل نسی، نه ممکنه ده چې یوازې افغانستان حکومت اوسې کولای چې دا ستونزه حل کړي. نو زه فکر کوم چې اول کوشش وسی چې افغانستان حکومت نړۍ سره تعامل ولري او خپل سیاسي مشکلات حل کړي، او افغانستان د نړۍ له طرفه په رسمیت وپیژندل شي او مشروعیت پیدا کړي. کله چې دا مشکل حل سو، نو نړۍ هم افغانستان سره یو ځل بیا کومکي، او دا د دې سبب ګرځي چې د فقر او بیکاری مخنیوي وسی او ډیر پنګوال راشي د نن په افغانستان کې پنګونه وکړي. او په اوسمهال کې د افغانستان حکومت پورې مربوط کیږي چې دوی څنګه کولای شي چې داسې یو استراتیژیک برنامه، پلان اقتصادي، پر اقتصادي برنامه جوړ کړي او پلي کړي په افغانستان کې، تر څو چې په هغه سکتورو چې هم او کولای شي چې تولید وکړي، زمینه د کار برابر کی او هم جذب د سرمایه گذاری وشي. مثلا تاسو ګورئ چې افغانستان کې تقریبا 10 میلیون هکتار زمکه پراته ده، پراته لدی چې کښت وسی. نو دې لپاره سره کوم یو برنامه او یو ستراتیژي جوړ شي چې تقریبا اتیا سلنه د افغانستان خلک زراعت
کوي. ارشتیا صاحب، همدغه پوښتنه مام کول چې داسې کوم میکانیزم شته چې پاغه باندې کار وشي، کپلند کې راته وای چې پاغه باندې کار وشي او داسې یو برنامه جوړ شي چې د خپل افغانان پرتلون کې کې دغه فقر نه خلاص شي.
خب زم پم دې ټینګار کوم چې دا د پلان محل کې دا د حکومت مسؤلیت ده چې داسې یو ستراتیژیک اقتصادي برنامه جوړ کړي چې هغه سکتورونه چې کولای شي چې هم اشتغال ځایي وکړي، هم تولید وکړي، او هغه ستراتیژیک توکي چې موږ اوس له نور هېوادو راوردو لکه وړه غوړي وریځې دا شیان نور موږ کولای شو چې دننه په افغانستان کې تولید کړو. کله چې د زراعت په سکتور کې موږ لږ ځله پرمختګ وکړو، لا هغه بل خنه مون کولای شو چې خپل اوبو مدیریت وکړو. کله چې اوبو مدیریت سو، ام کولای شو چې د ورنۍ انرژي یا برښنا تولید کو، او هغه ځمکه چې اوس مهال اوبنه لري هغه ته اوبو ورسو او خلک په کار وسی. بل موضوع چې عمده او ضروری مسائل ده، هغه د معدن سکتور ده چې تقریبا 10 تریلیون ډالر د افغانستان زیرمه تخمین شوی ده که چیرته موږ اوسو کولای چې دغه معدن استخراج کو. یعنی هدف مې د استخراج د معدن ده چې معدن هم یو برنامه ولرو چې هغه اولویت بندی سي. یعنی په دې معنی هغه معدن استخراج شي چې موږ کولای سو دننه په افغانستان کې هغه پروسس وکړو. په تور د مثال اوس په محل په افغانستان کې 2 سلويخ د فولاد فابریکې شتون لري چې تقریبا 6000 کسان په دغه فابریکو کې کار کوي. اوس حال دوی د زړه اوسپنه یا کبر نه مواد خام په توګه استفاده کوي. که چیرته حکومت همکاري وکړي سکتور خصوصي سره په ګډه سرمایه گذاری د معدن او د استخراج په برخه کې همکاري وشي، نو هم کولای شي چې موږ نور هم زمينه د کار خلق ته برابر کو. او اوس مهال چې موږ په فلزات په بش کې په خود کفایي رسیدلې یو، کولای شي چې موږ صادرات هم پیل کو. تو اوس مهال موږ تقریبا 15000 تن اوسپنه یعنی سیخ ګول پاکستان ته موږ صادرات کړی ده. نو دا معدن اولویت بندي سي او اولویت افغان سرمایه گذار ته ورکی چې هغه مدن سخاچه چې موږ کولای سو دننه په افغانستان کې تولید او پروسس کو.
د اقتصادي چارو کتونکو ناصر رښتیا و چې له ازادۍ رادیو سره غږید. اوریدونکو سم ساسو هغو پیغامونو ته راځو چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریخېدي.
تاسو ټول ازادۍ رادیو ته سلام تاسوم د اسلامي امارت مسولینو مدا خاص ته او د هله د ټول افغانانو چې دغه مکاتب مکتبونه به زر تر خلاص کړي، نړیوالو په مخه کړي او د ملت او د طالبان باندې کوم موعدا پیدا نشي او دا نظام اسلامي د منګوی ګو به چې تخزیز او انجینری به ځینې تلار شي په د افغاني کلتور په جامعه کې یا اسلامي چوکاټ په جامعه کې موږ خوښ یو. دا د بازارونو کې چې کومې خزي ګرځي په جاب کې دا باید اصلاح شي. دا د خزو ټوټا او کارم د خزو ټوټا د نه چې دې ته ډیره پاملرنه وکړي او باید افغانانو دغه څنګه د سیاست قربان نشي وسل.
السلام علیکم، زه نجیب افغانی د پاکستان بنوزلې څخه زه یو پیغام در سره شیر کوم چې کوم طالبان رونه دي په کار د باید په خپل منځو کې داسې خلک پرې نه دي چې له دې حکومت زیان ورسوي او داسې خلک بالکل اجازه ورنه کوي چې په حکومت کې مداخله وکړي. او زه بل یو پیغام د همر ته وړاندې کوم چې کوم خونځي بند شوی دی لشپاګم ټولګینه پاسا په کار چې دا زر تر زر خلاص شي، ورنه دې حالت د افغانستان ډیر خراب کی او ډیر لستون سره به خلک مخامخ شي.
د ولزای د کابل سره تماس کې ما دغه مرګر ملتو کې کوم غونډه وا پاکستان کوم استاد یو د خو یو ناوړه یو مکار وینا وکړه افغانستان په حق له دا یو خیانت دی. دا د انسانیت په لرې کار دی او دا اسلام سره خیانت دی، ټول افغانان سره خیانت دی چې په افغانستان کې ترهګري ډلې روزل کېږي او ترهګري ډلې
تولیدی که دا غند یو خلاف د اسلام نه دا یو خیانت د ټول افغانانو په مخ کې او دا یو سپکاوی د دوی شل کاله دیرش کاله سیاست وکړو دا هغه پاکستان په ګټه او پاکستان غواړي چې خپل دغه پیسې یا دغسې جل را جلب کړي د نړیوالو او دا د دوی کار د دوی مخه معلومه ده ټولو افغانانو ته او ټولو هیوادو ته. وسلام.
ازادي راډیو محترمو کارکونکو ته درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو څخه مونږ غوښتنه ده ترڅو دغه زموږ ژغ واورېدل سي دغه د هلمند ولایت محاکم شجي ورور بیخي دغه کار په ډیر ځنډو په ډیر تکلیف باندې خلاصوي. بیا خاص د ښاري محکمه او په د ښاري محکمه کې بیا خاص د مدني دیوان چې دی ډیر په تکلیف باندې کار خلاصوي. ډیر ورور پکښې بې نظمي ده ترڅو دغه عالی محکمه یا ستره محکمه د دغه دپاره یو تصمیم ونیسي. ورور چې دغه مسلمانان ډیر په تکلیف شي ډیر په عذاب اخته دي. دغه غږ تاسو سره شریکي ورور تر څو دغه عمرا محترمین خبر سي تر څو دغه یو غم وخوري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیزت الله عزیزی د کندهار ولایت ته پنځوي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. هیله لرم چې د ازادي راډیو ټول کارکونکي او اوریدونکي به جوړ او روغ وي. محترمه، موږ دلته پنځوي ولسوالۍ کې مطبوعات ته لاسرسی نه لرو. چې هر څه ستونزه وي نو نه مو دردانونه مطبوعات والای دي، ستونزې ډېرې دي. هیله لرم چې په کات او په کات موږ سره پر همدغه شمېره په واټساپ کې لینس موږ بغه د دغه ځای د پیښو او ستونزو په اړه تاسو ته معلومات درکړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دی ازادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. مکه مخلص یم واغاز ولسوالینه. نو باندې دا غیمو پیغام کم نشر کو دی اسلامي امارت په مسلمانو باندې موږ دا غخ کو چې دی غلو مخنیوي وکي. دی واغاز ولسوالی کې غدي مرسکل غل زیات سوی دی چې دی به سزا بل کم دی لغلا چ لاس ناخلی او خلک ډیر په زور دی مرسکل نسی درولای شي وې دراو نورې لکور هم باسی او په ساراخ کدي چیرې ودره او نو بیا د دغله نو دا غوښتنه د دې موږ خدای دې وکړي چې موږ دا پیغام نشر سي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خان محمد قریشی د هلمند ولایت ګرمسیر د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. ورور دا کوم ماشوم چې تیر ورځ دوی ورځ مخکې برمی ته لیدلې وو نو مور طالبان څخه په دې اړه غوښتنه دا ده چې دغه خلک چې کوم خلک دغه د برمی سرونه نوي پوښي دي دغه ته چې دغه مجازات کې تر څو د برمو سرونه چې دي وپوښي او د خلکو ژوند چې دی هغه به وژغورل شي تر څو داسې برمو ته بیا ور ونه لویږي. ځکه چې په یوه درو څلورو ورځو کې دا دومه پیښه ده چې رامنځته کیږي په هلمند کې چې ماشومان برمو ته لویږي او خپل ژوند له لاسه ورکوي. موږ د طالبانو څخه دا غوښتنه ده په ډېر احترام سره چې تر څو دغسې خلکو ته چې دی سزا ورکړي تر څو خپلې برمې سرونه وپوښتي. مننه د خدای په امان.
هلو، السلام علیکم. د کونړ ولایت مرکز اسد آباد ښار نه تاسو سره په لین کې مولوی شوق الله مشفقه. دلته د کونړ د خلکو اکثره روزمره اقتصاد په غواو مالداري باندې دی او یو یو غوا خلک لري او همدغه د ژوند او د خوراک چارې ټولې په همدغه باندې روانې دي. اوس په دې څو ورځو شپو کې د غواو مرض لګېدلی دی د خلکو نه. دلته چې همدغه یو یو غوا لري په کورونو کې او هغه تمړې شولې نو په دې باندې د موجوده حکومت امارت اسلامي نم دا غوښتنه کوي چې د دغه خلکو سره په دې کې مرسته وکړي او دغه شان د نړیوالو ټولنو نه هم په دې کې چې د غوښتنه کوي چې موږ سره په دې کې مرسته وکړي. همدغه یو یو غوام لرل او په همدغه باندې اقتصاد ولاړو نور څه نه لرو. د خوراک هم دغه و شوده ماسته او شلومبې وي او د خشاک پیدم د دغې نه اغوستل له دغې د خوښینو نه د سوخ په موادو د سون موادو کې نو د دې ټولو نړیوالو مرستندوی ټولنو نه غوښتنه کوو چې د کونړ د غریبو خلکو سره په دغه باره کې مرسته وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د رادیو کارکونه اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه او نیکی هیلې. دا کس مش در لګلای دا ټول افغان مسافر دي دا د کولی کار کوي په پاکستان کې د سمولنګ په نامه یو ځای دی. ډېر ستونزې سره مخ دي.
د شو پاکي وبنه لري دا موږ د تاسو نه داسې وهیله لرو چې یو د ازادۍ راډیو یو خبرنگار یو خبریال راولېږئ دا د افغانانو حال واخلي دله په زرها او نه پر دې د کولې کار کوي
دا و ستاسو پیغامونه په دې هله چې د چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د حل لپاره یې لاس په کار شي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211420201
په همدې سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422111 2415 شمیره بیا وایم 00422 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سنو.